فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا باندې پر الوتنو د بندیز له امله زرګونه افغانان په هند کې ایثار پاتې دي او افغانستان ته ستنېدو ته منتظر دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په پروسې، د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان د روان کړکیچ د اغېز په اړه هم اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او په سر کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته تاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. تاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل: تاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي دي او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. تاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغییرات راغلي دي.
تاکل شوې ده افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د 6 ورونو درې لوبې کړي دي چې درې واړه یې ګټلې دي. تمه ده چې دواړه هیوادونه له یو بل سره یو ټیسټ لوبه هم وکړي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست احمد حسین احمدپور وویل دا ودانۍ پرون د وزارت د مرستیالې مژگان مصطفوي مخې ته پرانستل شوه او ګټې اخیستنې ته چمتو ده. د ښاغلي احمدپور په وینا پر دې ودانۍ د خرچ جوړونې د وزارت تر 23 میلیونه ډېرې افغانۍ لګېدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پنټاګون پرون وویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. هغه وایي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسي هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد هم کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شوی چې د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیس وژل. جیش محمد وسله والې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. هند پاکستان تورنوي چې په برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وی ویل
האיום הגדול ביותר ליציבות ולביטחון
באזור. די וואי פסימה קדמנית או סובת תרוטו לוסטר גוח איראן או דהגה מתהדן ורמן סתקלה די או מנג בה הרה הרה הצאו קלוצ'י דהגה גוח מחאו ניסו. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په موخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل دی وی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلم د دې لپاره راغلم چې د ښاغلي ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د ښاغلي ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکاره او متقلب دی او د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په مسکو کې به د ټرمپ آسمانڅی کې ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمیږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کړکیچ له امله پاکستان له پرون راهیسې په خپل فضا باندې د الوتکو په تیرېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان الوتکې هم له دې فضا څخه هند ځي او افغان الوتکې پرون ستنې کړي دي. زرګونه افغانان بیا په هند کې بند پاتې او نشي کولی چې له همدې امله افغانستان ته بیرته ستانه شي.
د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم ملکي پروازونه دي د هغه دپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو څخه نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغه فارم پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان پر پروسه څه ډول اغیز وکړي؟ پاکستاني مقاماتو څو ځل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه به د افغانستان د سولې مذاکرات متاثر کړي. پر دې اړه د کارپوهانو نظر اخلو.
پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل او دوی ته ایوارډونه ورکړل. د نورو ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه پروګرامونه اورئ، د بشري حقونو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به سبا هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکیچ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تفصیل له احمد شبر نورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي او واشنگتن دې ته ډېر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایي پاکستان
د پاکستان د هوایي حریم د کنټرول د څنګه د معلوماتو لمخې د افغانستان کومې الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې مو دا معلومات ترلاسه کړل مو ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه پورز د کامیر هوایي شرکت الوتکه کابل د نوی ډیلی پلور وال وته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمیر هوایی شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوت او فاینیر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د لپاره خنډ جوړول د هغه نړیوالو قوانینو څخه نقص دی او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولای شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغېز نه شي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکي هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټوله هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابره شي. وروسته تر دې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووژل شول او مسؤلیت په پاکستان کې میشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د وی الوتکې د نسکورېدو ادعا کړې ده.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې په زرګونو افغانان په هند کې اظهار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر د الوتنو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې وطن ته بیرته ستانه شي. بلورته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په عکس العمل کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به د افغانستان د سولې په مذاکراتو منفي تاثیر وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له څلوېښتو زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړمه ورځ هندي جټ الوتکو د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې ویشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغېز کولای سي؟ کنه دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غګله ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ موضوع کې پات کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بل بشپړه جګړه ونخلي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمیزو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ وه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلوا په سیمه کې د فبروري د 14 له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې منلی. پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې پورس د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوه د کشمیر پر سر وې. شاشانګ جوشي چې له لندنه د خبرېدونکو اکانومست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلي تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپوه کریستوفر کلری وای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,300,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میګ 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د دې هیواد بحري ځواکونه ډېر دي. خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولې سره ځای په ځای کړي. خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکلری وایي دې ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکلری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشري
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ملالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو سره کلی
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې د 2013 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یو نامه راپور اندیښمنوونکی دی. د راپور له مخې په 2013 کال کې 1903 ملکیان وژل سوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډېرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل سوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نوره هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنايي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان یې لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول سوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر دوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکینی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهېږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپا 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. نن د سرتیری ملي ورځ لمانځل کیږي. په بلخ زموږ همکار له افغان سرتیری سره په دې مناسبت خبرې کړې دي.
ګلاغه
د کوم ځای څخه؟
منګرا ولایت.
بچیر دغه تر سره کوي
پر اردو د سرو شاعر کې.
نن د سرتیری ورځ د پیغام د څه دی ولسته؟
زما دا پیغام د ټولو افغانانو ته، ټولو اردو ملي سربازانو ته چې دا ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځي او څوک چې په کورونو کې ناست یا په هغه کې دغه دی راشي اردو ملي ته راشي او په د افغانستان خدمت دپاره د افغانستان خدمت دي وکړي، د خلکو خدمت دي وکړي.
خلکو ملاتړ تاسو سره
څنګه دی؟ خلکو ملاتړ نه خوښ کې نه؟ او مونږ د بلخ ولایت د خلکو د ملکی خلکو د ملاتړ نه خوښ یو او خوشاله یو. دنه د حکومت ته دا پیغام چې راشي اول د افغانانو په اړه چې سوله وکړي، سوله راشي او که به سوله نه کوي خبر د افغانستان دښمنانو ته، د اسلام دښمنانو ته احمدونکي جواب ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د پاکستان پر وړاندې د هند تهاجمي دریز د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولی شي. دا دوهم ځل دی چې یو پاکستاني چارواکی د افغانستان د سولې مسله د اسلام آباد او نوې دلی په کړکیچ پورې تړي. سالم احمد صالح د دې موضوع په اړه د سیاسي مسایلو له شنونکي عبدالکریم متین سره چې د پکتیکا او غزنی د والي په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني مقاماتو دا څرګندونې کوم پیغام رسوي؟
هو
وار وار باندې د سیاسي شننکو تاسو او بین‌المللي مشرانو دا ویلي دي چې د افغانستان موضوع د بین‌المللي ده هغه تاسو یا هم حداقل منطقوي ده. د پاکستان د چارواکو همدغه خبرې د دې دا ثبوت ده او پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. دوی باید ور په یاد کړي چې دوی همداسې خبرې کړی دي. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي چې دوی د افغانستان په جنګ کې هغه څلوېښت کاله ښکېل دي او د دغې جګړې فیول هغه یغه د سوخت مواد ستراتیژي او پلانونه دوی برابروي. له یوې خوا د دوی دا ادعا دا ښکاره ثبوت د دوی له خولې ثبوت په دې جګړه کې دوی امریکن ښکېل دي تقریبا یو رقم یې رهبري کوي. دا خبره دا ثبوتوي چې د افغانستان موضوع حداقل منطقوي ده. په دې کې هند، ایران او منځنۍ آسیا، چین او دا هېوادونه امریکن متاثر کېږي له دې جګړې.
دغه ډول څرګندونې په ښکاره خبره ده چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه کوي. پاکستاني چارواکي چې په وار وار دا خبره کوي، له دې خبرې څخه څوک ګټه پورته کوي او د چا په تاوان تمامېږي؟
د دې خبرې څخه دوی کوشش کوي چې دغه د دوی او د هند د کړکېچ کې خصوصا د متحده ایالاتو یا د امریکا او د ناتو پښه راکش کړي، ځکه دوی دا ویره لري چې که هند نور هم دغو حملو ته دوام ورکړي د پاکستان اقتصاد، امنیت او سیاسي اوضاع به ډېره ګډوډه شي. پاکستان کې تر پخوا ډېر عمیق درزونه موجود دي چې هغه تر مځکې لاندې لکه جولوجستان چې وایي په تر مځکې لاندې غټ غټ درزونه دي. پاکستان کې هماغسې غټ غټ درزونه دي خو د مځکې په سر نه ښکارېږي چې په یوه دراز سره کېدای شي له دوی نه بلوچستان او پښتونستان او سندو دا منځکې جلا شي. دغه جنجالونه همدغو ازادیو ته بالکل زمینه مساعده او پاکستاني سیاستوال په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. په دا خاطر دوی نه غواړي چې دا کړکېچ نور هم دوام پیدا کړي او غواړي چې له دې په دې کې د امریکا او روسانو هر څوک چې وي او مرسته وکولای شي له دې جنجال نه ځان خلاص کړي. د افغانستان موضوع ویني ورکوونکی زخم یا لوت زخم دی امریکا لپاره چې هره ورځ تر کړېږي امریکا هم او ټوله نړۍ هم. نو بنان دوی پاکستانیان داسې وایي چې په دغه موضوع کې تاسو له موږ سره مرسته نه کوئ، موږ افغانستان نور هم درته کړو او درته ځورو. نو د افغانستان کړونه اوس د امریکا لپاره کړونه ده او د ناتو لپاره کړونه ده. نو بلان دی واضح اعتراف کوي چې په دې جنگ کې دوی دي او د دې ګټه به پاکستان ته بالکل نه رسیږي. هند هم اصلا په جګړه کې خدای چې پوهېږي چې هیڅوک ګټه نه کوي، ګټه به بیا هم هماغه تروریستي ګروپونه کوي چې په نهایت کې به تر ټولو خطرناک همدغه ګروپونه پاکستان ته تمام.
په دې وروستیو کې په ایران کې خونړۍ حمله وسوه چې ایراني چارواکو یې تور په پاکستان کې ډېره افراطي ډلې وګڼلې. دغه راز د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستۍ حملې هم د هند عکس العملونه پارولې چې مسؤلیت یې هغه ډلې اخیستې چې په پاکستان کې ډېره ده. نو دغو حقیقتونو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو تړون او نورو شریکو هیوادونو ته څه کول پکار دي؟
ګوري دغه ستونزه چې ټوله نړۍ په دې پوهیږي، څوک اعتراف کوي څوک نه کوي، اصلي مرکز د پالنې، روزنې، تمویل ټول مسایل په پاکستان کې دي. دا د هغه ویروس یا خطرناک ویروس پالنه ده چې که یو ارزه پاکستان چوکاټه وو بیا پاکستان ته مزر ده او ټول نړۍ ته مزر ده. په دې متحده ایالات او ناتو خپېږي چې کوم دغه ویروس وزي نو ایران هم تر پامن نه ده، عربي نړۍ هم، متحده ایالات هم، اروپا هم. ما په نظر په همدغه شرایطو کې ډېر ژر باید متحده ایالات په دې منطقه کې ښکېل هم ده او نو د نړۍ نور ستر قدرتونه عاجل همدغه دواړه هېوادونه لکه د موږ تاسو پښتنو کې یوه اصطلاح ده چې ډبره دي. ډبرې معنی دا ده چې څوک نور به څوک تعرض نه کوي تر څو چې جرګه فیصله کوي. دوی همداسې یوه تیږه کېږدي او دواړو خواته وایي چې نور به هیڅ حرکت نه کوي، موږ دا موضوع خپل درته حل کوو. که داسې یو قویان مداخله نن ونه کړي سبا ته به مجبوره کېږي چې مداخله وکړي، چې هماغه مداخله به بیا د امریکا دپاره هم ډېره ګرانه تمامېږي، پاکستان ته هم، هند ته هم او ټولې نړۍ ته.
د پکتیکا او غزنی په خوانې والی او د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم متینو چې د افغانستان د سولې په پروسه د پاکستان او د هند د کړکېچ د اغیز په اړه د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په عکس العمل کې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ا آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې په بلخ کې د یو شمېر ښوونځیو مسؤولان او زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري. خو له هغې مخکې اوس 8:30 بجې شوي دي. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پر ورځ بیا له سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په دهرادون کې له آیرلند سره خپله لومړنۍ او ورځنۍ مسابقه ترسره کوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. پر دې ودانۍ 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل چې په سوریه کې د ایران د نفوس او فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. تاسې زموږ غږله آزادی راډیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې 2 پروګرامونه د بشري حقونو پروګرام او د غرض ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. خو له هغې مخکې په بلخ کې د ښوونځیو د زده کوونکو د ستونزو موضوع اخلو. په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي کتابونو له نشتون شکایت لري او د پوهنې اداره بیا د یاد ستونزې هلته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د پوهنې اداره د یاد ستونزې په منلو وایي چې مسأله د مرکزي دولت سره شریکه شوې او راتلونکو 3 میاشتې کې به ستونزه حل شي. په دې اړه له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ په مرکز مزار شریف او شاوخوا سیمو کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د تعلیمي کتابونو له نشتون او کموالي شکایت لري او وایي چې د بلخ د پوهنې ریاست د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې بې پامه دی. د مزار شریف د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو لخوا ورته کتابونه نه دي ورکړل شوي او کومو کتابونو ته چې هم لاسرسی لري هغه د تیرو کلونو زاړه او شړېدلي کتابونه دي چې ترې ګټه نه اخیستل کیږي. لا دغه زده کوونکو 2 تنو یې ازلی راډیو ته داسې وویل.
رامش
جان، د کجا درس میخونی؟
د مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنها پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنها باید از روسیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس،
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
3 تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتبرید؟
نه میخریم، روسیت معارف، 10 تا کتاب دیگه بده.
همدار است بلخ د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې په څه باندې 600 لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې له 600 زره څخه زیات زده کوونکي په تعلیماتو بوخت دي چې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د کتابونو د نه لرلو سره هم مخ دي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر محمد علي اميري ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا ستونزه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شریک کړې ده او دغه مرکزي بنسټ ورته ویلي چې د بلخ په ښوونځیو کې به د کتابونو د نشتون ستونزه په راتلونکو میاشتو کې حل کړي. ښاغلی امیری وایي چې په 1991 کال کې دوی له 650 زره څخه زیات جدید شموله زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کوي چې اساسي ستونزه به یې هم د کتابونو نشتون وي. هغه په دې اړه وویل:
دقیقا نه، یه مشکل این سال هم پای برجاست است. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود استیک ساختیم به مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن، همه گیش شریک ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست، کتاب همش زامد بای داخلی بساس بپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا 2 ماه یا 3 ماه دیگه فکر کنم کتاب ها انشاءالله که بازو ساسی ما قرار کنم، ولی مشکلات هنوز بای برجاسته کنم.
شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56,000 شاگرد ما امسال آمادگی جلو جذب شده داریم.
بلخ د شمازون له مهمو او مرکزی ولایتونو څخه شمیرل کیږي. خو له کلونو راپدې خوا په کې د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نه لرلو تر څنګ د کتابونو د کموالي او په مورنۍ ژبه د زده کړو د زمینې د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. مجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نومې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین